السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراج لاس وایم وړاندې اورئ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې همدا شپه د افغانستان د جګړو په اړه باندې بحث روان دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برو الاینس په امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده.
More than 50 of Afghanistan's 370 districts have fallen since the beginning of May.
اغلی لاینز د افغان مشرانو په یووالي ټینګار وکړ او ویل کدا چې ونه شنو شرایط بل لا پسې خراب شي. د افغانستان په شمال کې غنی سیمې لا غېډلې د کندوز د شیرخان بندر تازه د طالبانو لاسته لوېدلې ده. اخو افغان حکومت د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف د ویاندوی یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې طالبان نشي کولای د ولایتونو او ولسوالیو په نیولو سره واک ته ورسیږي، بلکې دغه خبره باید په یو حکومت کې مدغمه شي. د افغان حکومت یو مشر ویاند وحید عمر په دې اړه وویل
دیمانگ دا گاواندی وادونو پل خاصه دا پاکستان نقش دیر واضح ده، دا پسنگر کیم واضح ده، دا دوی پیزهاراتو کیم واضح ده.
نور مسائل حمله رو خطر سمخ که دا افغانستان سیمی او نره مهم خبرونه لأحمد شیبر او رو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له امنیت شورا وغوښتل چې افغانان د سولې خبرو ته راکشي. افغان ځواکونه په لوګر کې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او د ارمنستان صدر اعظم په انتخاباتو کې د بری ادعا وکړه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي امنیت شورا هڅولې ده چې د جګړې شکیلې خواوې د خبرو میز ته کښېنوي. ډیبورو لاینز نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې وویل په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو معنا دا ده چې په ډیرو نورو لرې او نږدې هیوادونو کې ناامنۍ زیات شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې طالبانو د افغانستان له 320 ولسوالیو تر 500 ډېرې نیولې دي او اوس د یو شمېر ولایتونو مرکزونه تهدیدوي. وړاندې په خپرونه کې د اغلی لاینز د څرګندونو جزئیات اورېدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډېرېدو سره شایي له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي تېر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل
Every day it's the situation in Afghanistan.
افغانستان کې هر ورځ وضعیت په بدلیدو دی. طالبان خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د ولسوالیو پر مرکزونو حمله کوي او لا هم د شخړو کچه خورا لوړه ده. شاغل کربی زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړه به د روان بهیر ته په پام سره کیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 له افغانستانه ووځي. افغان پوځي چارواکي په لوګر کې د لسکونو وسوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه هوایي ځواکونو په ازره ولسوالۍ کې پر طالبانو بمباري کړې
چې په پایله کې شپږ څلوېښتنه ترهګرو طالبان ووژل شوي دي. د یادونې ده چې په یاد برید کې د وسلوالو اړوند ډېر شمېر وسلې او مهمات په مکمل ډول هم له منځه وړل شوي دي.
طالبانو د دې پېښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. بل لور ته د میدان وردګ ویله جغتول وسلې طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ امنی قمندان مصطفی مایر د خبرنن نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو دا ولسوالې تېره شپه لاندې کړې ده.
په تاسو سره چې د دشمن نفوذي افراد وو، د هغې لارې نه دشمن په دې باندې وتوانېدلی چې دا خلک تسلیمۍ ته مجبوره کړي او بالاخره دغه نفوذي کس په ذریعه باندې د ولسوالۍ د سقوط سره مواجه شوله.
د مایار په وینا په دې ولسوالۍ کې درویشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوي دي. په جنوب کې د 215 قولي اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوري ولسوالۍ کې له پوځي اډې وتلي دي. د دې قولي اردو ویان محمد صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل
جنگ مخکې وو، خو اوس د نظامي شورا د فیصلې مخه کمپ مکمل تخلیه شو او چیرنکو ته انتقال شو.
د دې پوځي کمپ تر خوشي کېدو وروسته طالبانو د چوري ولسوالۍ نیولې ده. دا ولسوالۍ له شاوخوا دوو اونیو راهیسې طالبانو محاصره کړې وه. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړه ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډیر ناهیلي کوي. کیم یو جونګ چې په ګوند کې جګپوړې غړې ده دا بیان نن وروسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلې دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي. شاغلی سولیوان د دوشنبه پر ورځ هیله ښکاره کړې وه چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي، خو ده دا هم وویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي. د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی له جنوبي کوریا کتنه کوي. د ارمنستان سرپرست ریاسم ادعا وکړه چې په روسي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمینه ایروان کې د خپل ګوند د پلویانو یوې ډلې ته پرون وویل د ارمنستان جمهوریت زموږ ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګه کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخې انتخابات د یکشنبې پر ورځ ترسره شول، څو په دغه هېواد کې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې پروسه شکال وشوه او شپږ اونۍ دوام وکړ، ځینې سیمې اثري ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.9% رایې خپلې کړې دي. د دسیال د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 21% رایې خپلې کړې دي. او روسي خبر ده چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن دوی لوبې کیږي. په یوه لوبه کې به کرواتیا له سکاټلند سره او په بله کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبې د کابل په وخت د شپې 11:00 پیل شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 11 پیل شوې دي او د جولای تر 11 دوام کوي.
احمد شیبرو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل، کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د روانې جګړې او وضعیت په اړه باندې اوس بحث روان دی. په دغه بحث کې له لومړیو ویناوالو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د برا لاینز و د یوناما مشر او د منشي ځانګړي استازي اغلی لاینز په افغانستان کی روانو جګړو باندې اندېښنه وښوده. وی ویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو راهیسې د افغانستان له 301 ولسوالیو نه 50 د طالبانو لاسته لوېدلي. په دې اړه تفصیل تر لاندې دمې ورسته. طالب وسلوالو په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په شمال کې د بریدونو یو نوې لړۍ پیل کړي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم یې مخه له جنوبه چې اصلي سنگرونه پکې شمال ته کړي ده. د افغانستان په همدغه رواني وځي باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه جوړه کړې ده. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز وویل چې لمیره هیڅ طالبانو 50 ولسوالۍ نیولې دي.
د می میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان له 301 ولسوالیو څخه تر 50 زیاتې سقوط شوي دي. ډېری ولسوالۍ چې نیول سوي دي د ولایتي مرکزونو شاوخوا پرتې دي. دا په دې معنا ده چې طالبان غواړي دا مرکزونه وروسته له هغه ونیسي چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه ووځي.
جنګونو وروسته له هغه زور واخیست چې متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د خپلې شل کلنې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د عسکرو د ایستلو اعلان وکړ او تمه ده دا لړۍ د سپتمبر تر 11 بشپړه کړي. سره له دې چې د جنګونو د درېدو لپاره د کال په پیل کې هیلې زیاتې وي، خو د عسکرو د وتلو له بهیر سره هم مهاله دا هیلې کمرنګې شوې. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز وویل د خبرو تر میزه د جګړې ډګر ډېر تود دی.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډیر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشتوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې و. د یووالي نشتوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور مځکې هم لاندې کړي.
To further Taliban territorial advances.
اغلی لاینز د امنیت شورا څخه وغوښتل ترڅو ټول هغه څه ترسره کړي چې طالبان د خبرو میز ته راوکاږي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو ورځو کې د شمالي ولایت فاریاب، بلخ او کندوز د دریو ولایتي مرکزونو په شاوخوا کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په همدغو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. طالبانو د افغانستان په شمال کې لږ تر لږه وروستۍ دوه ورځې د لسو ولسوالۍ د سقوط ادعا کړې. د مزار تر دروازو یې ځانونه رسولي او اخوا یې د شیرخان بندر چې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې په کندوز کې پروت دی هم ځانونه رسولي او د دغه بندر کنټرول یې په لاس کې اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دې ډلې مشرتابه له جنګیالیو غوښتي چې د مزار شریف دروازې ته له رسېدو وروسته بیرته راشي، ځکه چې د دوی مشرتابه نه غواړي د بهرنیانو تر وتلو مخکې ولایتونه ونیسي. متحدو ایالتونو د مې په لومړۍ نیټه د عسکرو ایستل پیل کړي او ځینې اډې افغان حکومت ته سپارلي چې سمدستي دغه سیمې له دغو سیمو نه ځینې طالبانو ته له جګړو پرته سقوط شوې دي. حکومت مني چې طالبانو یو شمېر ولسوالۍ نیولي او امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاتک کړی دی، خو د دفاع وزارت وایي چې دغه تاکتیکي شاتک په دې معنی نه دی چې افغان ځواکونه د سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات نه لري، بلکې د حکومتي ځواکونو په خبره چې په وروستیو دوو ورځو کې په لسګونه وسلوال طالبان په شمالي ولایتونو کې وژلي دي. امنیتی چارواکو ویل حکومت سیمې ته نه ورځي طالبانو ته، بلکې د یو شمېر ولسوالیو څخه په لنډ مهاله ډول د تاکتیکي دلایلو له امله بیرته په شا شوي، ځکه چې دوی غواړي پراخې سیمې ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له هغو ولایتونو چې پکې جګړې سختې روانې دي یو هم کندوز دی چې تازه یې نن د شیرخان بندر ستراتیژیکه سیمه د طالبانو لاس ته لوېدلې. همدارنګه د کندوز د ښار شاوخوا هم سختې جګړې روانې دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال له سیمې راپور راکوي.
سلامونه ستانکزای صاحب، څرنګه چې تاسو په جریان کې اسئ، له درې ورځو راهیسې په کندوز ولایت کې ډېر شدیده جګړه روانه ده چې دغو جګړو په کابل کې د کندوز شپږ ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ. او اوس مهال د کندوز ښار په نږدې سونډه کې د چله مزار سیمه کې، کلی ګو سیمه کې، د بندر امام صاحب سیمه کې، سیاست فامولو سیمه کې، او دغه راز زاخلو کې، زر خرید سیمه کې، قرول تپه سیدرک سیمه کې دلته وسلوال طالبان حضور لري. درنه جګړه روانه ده او نن له غربي مخ کې د کندوز سیمه چارواکو رسنوي ته ویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې د علي آباد ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ولسوالۍ تعمیر بیرته ونیسي. خو په ټوله کې په کندوز کې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده. دغه جګړې له کبله زیات شمېر خلک بې ځایه شوي دي. ښار کاملا تړلی ده. په ښار کې جګړیزه فضا حاکمه ده. د جګړې شدت، ګرمي، ترڅنګ د کورونا وایرس ګواښ او د برېښنا او د اوبو نشتوالی دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان له ډیرو ننګونو سره مخ کړي دي. په ټوله کې کندوز خلک له دواړو خواو غواړي چې له جګړې لاس واخلي، سولې ته غاړه کېږي، ترڅو خلک خپل پاتې ژوند په آرامه فضا کې سره تیر کړي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې.
په افغانستان کې د جګړو په تودیدو سره افغان حکومت تصمیم نیولی چې د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړي. دغه دفتر چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ کې به فعالیت کوي، مشرقه اجمل عمر شینوارې ټاکل شوی دی. ښاغلی شینوارې له دې مخکې د ملي امنیت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر وویل وروسته له دې به رسنیو ته جنرال اجمل عمر شینواری د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب همکاري کوي او خبرې به ورسره کوي. خو په افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه بیا د حکومت دا ګام اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو په معنا بولي. نور حال په دې راپور کې
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو اماړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سې شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. خاغلی عمر وی د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرسه به وروسته له دې یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي او د جنگی شرایطو او جنگی وضعیت نه او د امنیتي وضعیت نه باخبره وي. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتي دفتر د داخلي وزارت محترم ویاند او مطبوعاتي دفتر د ملي امنیت اداري دستګاه اطلاعاتي دستګاه دا ټول با د جنرال صاحب عمر شینواری سره یو ځای په ګډه کار کوي.
د ښاغلي عمر په خبره د کورونې او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعات برخې به له دې وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر دغه شان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین و او له دې وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړې تګلاره پلي شي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو اماړیکو د دفتر مشر وحید عمر دغه شان وویل د حکومت د اطلاعاتو رسنۍ مرکز کې به له دې وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاستونو او ادارو ویاندویان رسنۍ ته د اطلاع رسونې په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته او فعالیت به کوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړو ځینو بنسټونو د حکومت د اګام اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې خطرناکه بولي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غواړي اطلاعات ته لاسرسۍ محدود کړي.
فکر کوم په ظاهره بڼه دا په دې معنی ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاعاتو ته لاسرسۍ لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف سي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسي دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلواتګر وایي افغان حکومت د په دې پرېکړې یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پرېکړه کوي چې له دې وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویاندویانو په خپل وخت اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډېر و، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپلې ژمنتیا خبره کړې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي. عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپره کړي لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې، خو له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندوی بللي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر وخت تیر کړي چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړي. عمران خان یو لیکنه کې چې نن سه‌شنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي، خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي، خو له دې هیواد د بهرنیو عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي، په ځانګړي ډول له هغې نېټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن تر سپتمبر تر 11مې له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی، خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي. خو افغان حکومت بیا د پاکستان لخوا په ټولو برخو کې عملی ګامونو پورته کېدو ته په تمه دی. د جمهوری ریاست د اطلاعاتو او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
دا چې اوس رئیس جمهور امریکې ته ځي او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشروي دا په سیاسي لحاظ کېدای شي یو قدم وي، خو په عملي لحاظ د افغانستان خلک دې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه موج ته اوس هم په شروع ده. واضح ووایو په دې کې د
دیمانگ د گاونډي وادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده، دا په سنگر کې واضح ده، دا د دوی په اظهاراتو کې واضح ده، په سیاست سیاسي فضا کې او په نظامی فضا کې دا نقش ډیر واضح ده.
لدی وړاندې هم جمهور رئیس غنی له پاکستان او طالبان غوښتي چې د یو او بل ترمنځ د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د ډلې ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي، خو پاکستان او طالبان یې ردوي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبره کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راوروسته دوه ځل سره ناستې، خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې چې هیله بخونکې وي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوهې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډېدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، اکرم خپلواک او بابر فرهمن پکې شامل وو، تمه روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوهې ته ولاړ شي، خو اوس یې سفر ځنډېدلی. د ملي مصالحې عالي شورا دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډېدو یوه موخه امریکا ته د جمهور رئیس غني او عبدالله عبدالله تګ دی. تمره دا دواړه مشران د جون په 15مه سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري، خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوهې ته ولاړ شي. دوهې ته د دې پلاوی د سفر موخه د سولې هغو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوی ورته نږدې لس میاشتې کېږي دوحه کې دي، خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې. خو له دې سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوی وایي د سولې خبرو پرمختګ د ژمن دي او غواړي روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په خاصه توګه په شمالي ولایتونو کې د جګړو په زیاتېدو سره د جهادي رهبرانو په مشرۍ ځینې ولسی پاڅونونه رامنځته شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دغو ولسی پاڅونوالو ټولو غړو ته به له وسلو نیولې تر ټولو تجهیزاتو پورې ورسوي څو د طالبانو پر ضد د افغان عسکرو ترڅنګ ودرېږي. طالبانو بیا ویلي چې ژر به دغه ولسی پاڅونوال او د ولسی پاڅون مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
وس د افغانستان په ولایتونو کې د ورسوالیو سقوط او بیرتنیول د ورځونه د ساعتونو خبره ده. د جګړو د شدت یو شمیر ولایتونو کې ولسی پاڅونونه هم رامنځته کړي چې یو شمیر د پخوانیو جهادي قومندانانو لخوا رهبری کیږي. په شمالي ولایت بلخ کې د دغه ولایت پخوانی والی عطا محمد نور تیر ورځ له خلکو غوښتنه کړې و چې د طالبانو پر ضد جګړو ته راټول شي. نوموړي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د ده دا غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسیج شوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپلو کسانو سره په ورته چارې لاس پورې کړی دی. ښاغلی ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل
بلخ ولایت چې له سکوت سره مخ او ان د شار په 3 کیلومتري کې هم طالبان را رسیدلی و. ما پرون له کابل څخه حرکت وکړ او بلخ ته ځکه راغلم چې خلک او امنیتي ځواکونه هم ځغی کړم چې له بلخ نه دفاع وکړي. له نیکه مرغه د امنیتي ځواکونه د لوړ مورال شاهدان یو.
خغله ابراهیم زاده چې په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي هم دی پر ټولو نفوذي خلکو غا کوي چې د خپل هواد د دفاع او جګړو د کمول لپاره دی لاس پکار سي. په بغلان ولایت کې د ولسی پاتون کوونکو یو قماندان جلال الدین باجگاهی ازادي راډیو ته وویل چې که خلک وغواړي او بسیج سي هیڅوک پر هواد يرغل نسی ورلای.
مشخص طالبان نه نوی مرزی وو چې طالب از افغانستان دوم کړان.
د طالبانو د سقوط پر مهال هم همدا خلکو چې دوی په شاوتم بول د دفاعي ځواکونو په لیکو کې هم همدا د عام خلکو ځامن دي. اوس هم کله چې همدې عام خلکو ته وسلې او مهمات ورکړل شي تاسو به شاهدان اوسئ چې هر ورځ لږ تر لږه لس لس ولسوالۍ به له طالبانو بیرته واخلي.
د دې ترڅنګ ټاکل شوی نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړی. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي.
در مجموع کسایی که میایند او طالبان
په ټوله کې هغه کسان چې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ لري او د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي. ملي دفاع وزارت امنیتي او دفاعي سکتور دې ته د زمینی برابرولو، مهمات او وسلو د ورکړه ترڅنګ هر اړخیز ملاتړ کوي.
دفاع وزارت داسې مهال دغو خلکو خپل ملاتړ اعلانوي چې په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شړې دي.
د کرونا ویروس خبرېدو تر بل هر چا زیات ډاکټران تر فشار لاندې راوستي. روغتیایي کارکوونکي چې شپه او ورځې په کرونا د اخته کسانو ژوند ژغورلی او خدمت یې کړی، د دغه ویروس له خپرېدو تر اوسه پورې 610 تنه مړه شوي دي. په دې راپور کې د کووید-19 په روغتونو کې د روغتیایي کارکوونکو وضعیت ته کتنه شوې ده.
د عامې روغتیا د وزارت د شمېر له مخې په ټول افغانستان کې 15,000 روغتیایي کارکوونکي د کووید-19 په روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان په روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارډ او ځینو نورو لومړیو اړتیاو په هکله وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم په سختۍ پیدا کیږي.
درې غټ مازلې دي. اولې مازله دا ده چې نبود اکسیجن، اکسیجن نشته دی. اگر دومره ډیماند شدی د شفاخانو ام دومره دوی سپلای کولې نشي، د کم شرکتونو چې دی، ولې چې و شرکتونه دی په کابل کې شخصي شفاخري دی زیات دي، سره د دولتي شفاخري دی زیات دي، نو ام مغیت ور کوي ام دغه شخصي شفاخانو ته ور کوي. په افغان جاپان کې تقریبا زر بالونونه په کار دی په سلیری ساتو کې، دوی موږ ته 1.5 بالونه ورکوي.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایروس د خپرېدلو له پایله تر نورو زیات د مرګ لږ وخت سره مخ دي، خو بیا هم له کووید-19 سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي. د عامې روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي:
د کورونا د ناروغۍ د پیل څخه یعنې لومړۍ موج څخه تر اوسه پورې متاسفانه زموږ 102 تنه روغتیایي کارکوونکي د کورونا ناروغۍ له امله خپل ژوند لاسه ورکړی. تر اوسه پورې هم په مرکز هم ولایتو کې زموږ روغتیایي کارکوونکي واکسین شوي دي. لومړی کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ وو هغه یو د هغې جملې څخه روغتیایي کارکوونکي وو چې دغه روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایي کارکوونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کورونا وایروس پر وړاندې بې پروا دي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کووید-19 له درېیمې څپې څخه دومره نه ویریږي لکه له لومړۍ څپې څخه چې ډارېدل. د کونړ اوسیدونکی نعیم په دې اکله وایي:
مشکل خو دا ده، تیر کال چې وه کورونا کمه وه ولې ډار د خلکو زیات و، سکل چې ده کورونا واقعیت زښته زیات دي، حتی مړي هم خلک ګوري، لانونه ګوري، مړي ګوري، شفخانې ډکې دي، ولې ډار کم ده، دا یو خطرناک کار دی، باید دا په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کورونا اخته شوي او 3 اویا مړ شوي دي. په دې شمېرو سربېره په دغه هېواد کې د کورونا وایروس له خپرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کورونا اخته او 4,386 کسان مړ شوي دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
روغتیا نړیوال سازمان سوای
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
دا ژوند رنگونه
استاسلم څه دی؟
عتیق الله.
عتیق الله چی شي درا وړي دي؟
مدني اوبا.
مدني اوبا څنګه د کوڅو کې ځای خلک درناخلي؟
او خلک
یو لیتر په څو ده؟
لیتر په وارو.
لیتر په وارو په تاسې د کوم ځای نه راوړی ده؟
مو دي کله برکینه رونو مال ته منه مندګی ده شرکت مده.
لکه څنګه چې زه ګورم دغه ځای غیر نمره ځای ده، کله خلک غریب دي، تقریبا اقتصادي خنه ده. څنګه دوی درنه مدني اوبا اخلي؟
او خلک خلک اخلي.
ورځ کې څو لیتر خرڅه؟
ورځ کې 3000 لیتر خرڅه.
دغه یو ټانکر دي څو لیتر ده؟
10000 لیتر ده.
10000 لیتر ده. او دا په دازرنج کې لته وبجو تر څو وبجو پورې ګرځي په دغه څوکې؟
سهار 10 بجې راوځو، ته مازدیګر 5 سهار پنځه نیمې بجې بیرته ځو.
څنګه له کاره دې ستومانه شوی نه یې؟
ولا څو که مجبوریت ده نو.
څنګه نه کېږي چې دغه رکشانه دې د خلکو د حمل دپاره کار واخلي؟
نه ولا نه کېږي.
ولې؟
بس مجبوریت ده نو، بل کار شته نه چې وکړو.
یعنی اوس دپاره دې همدغه خوښ دی تر هر څه؟
هو، هر څه دپاره مې همدا خوښ ده.
کورنۍ کې څو کسان یاستئ؟ ماشومان لري؟
ماشومان نه لرم، خو کورنۍ کې تقریبا یو لس نفر یو. ورځې درې زره لیتره خرڅوم.
درې زره لیترو کې څونه درته پاتې کیږي؟
درې زره لیترو کې دا غیر څه شرکت مو ته ماشینه راکوي.
څو ماش درکوي؟
دوله زره.
کله داسې شوی ده چې دغه پاکار دې د اوبو نه ډاک راایستلی او چانی یې اخیستی بېرته دې همداسې ډاک وړی؟
نه، اوسه پورې دا نه درنې راغلی. یو دوه خو خرڅوو، او بس که دریام ورکې نیمګیاګان داسې وخت راغلی چې پنځه مخ خرڅ کړی.
ډېره زیاته مننه
وروره. ډېره مننه.
خیر شو وروره.